ولی اکنون مایکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه کوم سرور صاحب. قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ خبرونې اوریدو ته ښه راغلی. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. قدر منوریدونکو د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ مجلې د اونیز پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. د دې اونۍ په ګڼه کې د ادریس سیاوش په نوم له هغه ځوان سره خبرې کوو چې پر بایسکل یو ګرځنده وړیا کتابتون جوړ کړی، کلی په کلی ګرځي او خلک مطالعې ته هڅوي.
هغه وخت چې زه لا ماشوم وم، تقریبا د اوو کلو ماشوم، پلار مې یاروخه د ساعت ننګیال زما مشهور ورور ارش ننګیال تب د کلیزی په مبارکی کې کتابتون ډالی. هغه وخت کې ماته یو فکر پیدا شو.
د ازادۍ رادیوي مجلې له پروګرام مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هڅه کوي د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج تر یوې میاشتې اعلان کړي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د همدې خبرونو سر لیکونه: په کابل کې د بهرنیانو یو کمپ ته نږدې په موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې ډېر ژر به د برېښنا د لویو پوروړو د نومونو فهرست له رسنیو سره شریک کړي. او په پولنډ کې زرګونه کسانو د ګدانسک ښار د وژل شوي ښاروال په یاد غونډې جوړې کړې. بشپړ خبرونه: په کابل کې د بهرنیانو یو کمپ ته نږدې په موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او نوي زیات نور کسان ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نجیب دانش ازادۍ راډیو ته وویل د کابل په نهمه حوزه کې په دې حمله کې د گرین ویلج په نوم کمپ چې غیر حکومتي بهرنۍ مؤسسې او کارکوونکي یې پکې میشت دي په نښه شوی. خو دانش وویل په دې وروستیو کې دا کمپ تر ډیره خالي و، یوازې محدود ساتونکي پکې پاتې وو او ډیر ځاني او مالي زیان هم نږدې اوسیدونکو ته رسېدلی. د افغانستان د روغتیا وزارت ویاند وحید الله مایار وویل شاوخوا نوي تنه ټپیان چې اکثر ملکی وګړي دي روغتونونو ته لیږدول شوي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی وایي په ټپیانو کې درویشت ماشومان شامل دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کوم چا نه دی اخیستی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د ولسي جرګې د لومړنۍ نتایجو د اعلان هرکلی کوي او وایي له دې وروسته به دا کمیسیون د نورو ولایتونو په څیر هغه شکایتونه هم په دقت سره وڅېړي چې د کابل د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته ورسیږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال او ویان علی رضا روحانی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه یې د شاوخوا لسو ولایتونو د رایو د نتایجو څېړنه بشپړه کړې او د اعلانولو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارلې او د شاوخوا لسو نور ولایتونو وروستۍ نتیجه به د دې اونۍ تر پایه کمیسیون ته وسپاري. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې ډېر ژر به د برېښنا د لویو پوروړو د نومونو فهرست رسنیو ته ورکړي. د دې شرکت ویاند وحیدالله توحیدی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه په ټول افغانستان کې شاوخوا 3000 کسان او شرکتونه د دې شرکت پوروړي دي او نه غواړي چې خپل پورونه پرې کړي.
موږ نوی لست چمتو کړی او دغه نوی لست به موږ ډېر ژر بیا هم سره دی چې عدلي او قضایي ارګانو ته یې ورکوو، سره دی چې جرایم سنګین ته هم ورکړی او انشاءالله به رسنیو سره هم شریک شي او پس له دې نه عملا د جرایم سنگین لخوا د دوی گرفتاری به عملا آغاز شي.
د ښاغلي توحیدی په وینا له پوروړو شاوخوا 300 میلیونه افغانۍ راټولې شوي، خو دغه کسان او شرکتونه تر اوسه نږدې 4 میلیارد افغانۍ د برېښنا شرکت پوروړي دي. لا ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. مسکو توکیو ته خبرداري ورکړی چې د آرام سمندر په خوا کې د پروتو لانجمنو ټاپوګانو په اړه یو جوړجاړی ته پرسیدو کې د پرمختګ تم د تر هغه نه کوي چې لومړی پر دې ټاپوګانو د روسي ځمکنۍ بشپړتیا یې په رسمیت نه وي پیژندلې. روسیا او جاپان دواړه له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې پر دې ټاپوګانو چې روسیا یې د جنوبي کوریل ټاپوګان او جاپان یې د خپلې خاورې شمالي برخه بولي د مالکیت ادعا کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په مسکو کې له خپل جاپاني سیال تارا کونو سره له کتنې وروسته وویل که څه هم د دې لانجمنو ټاپوګانو په اړه یو څه پرمختګ شوی او د دواړو هیوادونو دریزونه سره نږدې شوي، خو بیا هم ډیر اختلافات پر ځای پاتې دي. پخوانی شوروی اتحاد د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې دا څلور ټاپوګان لاندې کړل او د دې لانجې له کبله دواړه هیوادونه نه دي توانیدلي چې د دښمنۍ د پای ته رسېدو لپاره په خپلو کې د سولې رسمي تړون لاسلیک کړي. په پولنډ کې پرون زرګونه کسانو د ګدانسک ښار د وژل شوي ښاروال په یاد غونډې جوړې کړې. پاول اداموویچ چې وړمه ورځ د مرستې د ټولولو په یوه غونډه کې د سټیج پر سر د چړې ګزارونه پرې شوي وو پرون سا ورکړه. روغتیایي چارواکو وویل نوموړی له حملې وروسته څو ساعته په خطرناک وضعیت کې وو او ډاکټرانو یې د ژغورنې ډېره هڅه وکړه خو نه توانېدل. د بالتیک سمندرګي پر غاړه په پرته ښار ګدانسک چې اداموویچ له دوه لسیزو راهیسې ښاروال وو او په پلازمینه وارسا کې لسګونه زره کسانو لاریونونه وکړل، چارواکو د تورن برید کوونکي هویت نه دی ښودلی خو یوازې دومره یې ویلي دي چې عمر یې 28 کاله دی او د جنایي جرمونو په خاطر یې څو کاله په زندان کې تیر کړي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه وړاندې کیږي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هڅه کوي چې تر یوې میاشتې پورې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج په بشپړ ډول اعلان کړي. د دې کمیسیون مرستیال او ویان علي رضا روحاني دا څرګندونه په کابل کې د ولسي جرګې لپاره د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته تیره شپه ازادي راډیو ته وکړي او ویل چې د ډیرو ولایتونو نهایي نتیجې لا بشپړې شوې دي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلانې دوه وروسته خلک له نن څخه 48 ساعته فرصت لري چې دغه نتیجو په اړه خپل شکایتونه او اعتراضونه د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره ثبت کړي. د دې کمیسیون مرستیال ویان علي رضا روحاني له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتو د لومړنۍ نتیجې اعلان دا نه مشخص کوي چې څوک بریالی شوی او څوک ناکام دي. هغه څه چې د کابل او د نورو انتخاباتي حوزو د لومړنۍ نتایجو په توګه اعلان شوي، په هیڅ ډول هغه به نهایي او واقعي نتیجې نه وي او په لومړنیو پایلو کې بریالي او ناکام نه مشخص کیږي. هغه کار چې موږ کوو د لومړنیو نتیجو په اړه د شکایت نو او اعتراضونو ثبتول او هغه ته رسیدګي او پاړې د قانوني پریکړو کول دي. شاوخوا یو میاشت څو ورځې وخت لرو چې د قضیه ته رسیدګي وکړو. ښاغلی روحاني زیاته کړه چې ورسره له هغه چې د ټولو شکایتونو او اعتراضونو په اړه زموږ اجرات پاتور رسیدګي د ولسی جرګې د نهایي نتیجو د اعلانولو پروسه به هم ټوله بشپړه شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون دوشنبه له شاوخوا درې میاشتو ځنډ وروسته د کابل د ولسی جرګې د لومړنیو پایلو په اعلانولو سره د رای ورکوونکو او کاندیدانو اوږد انتظار پای ته ورسو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د کمیسیون دغه اقدام په دې هیواد کې د انتخاباتو پر سر د رامنځته شوي ولاړ حالت پای ته رسیدل ګڼي. خاغلی رشید چې پرون وخت له ازادي راډیو سره خبرې کولې د غراز هیله وښوده چې د شکایتونو او اعتراضونو بهیر هم په وخت بشپړ شي.
وختن هم د شکایت کمیسیون څخه دا ده چې دوی د موضوع حساسیت درک کړي او خپل کار په ډېر دقت سره په ناپېتوب سره او په د قانون په چوکاټ کې د عدالت تضمین سره باید ترسره کړي. د انتخابات کمیسیون څخه هم غوښتنه ده چې ټول معلومات او هغه جزئیات چې د انتخابات شکایت کمیسیون ورته ځات لري هغه د هغوی سره شریک کړي تر څو خلک هغه کومه تمه او توقع چې لري چې لومړنۍ پایله وروسته کېدای شي شکایتونو ته درسته رسېږي او عدالت تضمین شي هغه پر ځای شي.
د ښاغلی رشید په وینا د کابل د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش په بهیر کې فساد د ځینو رایو ورکیدل او د لومړنۍ انتخاباتو په اعلانولو کې ځنډ هغه مواردو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر اجراتو د خلکو اعتماد ډیر کم کړی دی. خو دې کمیسیون ویلي چې مشکوک موارد ته د رسیدګي په خاطر د کابل د لومړنیو پایلو اعلان دومره وزندید.
پر راپور کې مو واوریدل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هڅه کوي د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ نتیجې تر یوې میاشتې پورې اعلان کړي. پرون د کابل او د کوچانو د حوزې د نتیجو له اعلان سره د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتایجو لومړنۍ پایلې بشپړې شوې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د کابل د رایو د لومړنیو نتایجو د اعلان پر مهال په دې بهیر کې ستونزې ومنلې، خو ویل وخت نا وخت بې ځایه نظریاتو د انتخاباتو ملي بهیر زیانمن کړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د لومړنیو نتایجو له بشپړېدو سره له ناکامو کاندیدانو د زغم او قانون ته د درناوي غوښتنه وکړه. یوسف خان ځدران له کابله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بالاخره له نږدې دریو میاشتو انتظار وروسته د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې بشپړې کړې. په دې لړ کې تر ټولو ډېر ځنډول شوي له خنډونو سره مخ د کابل او د کوچیانو د حفظې د انتخاباتو نتیجې وې چې کمیسیون یې له بیا بیا ژمنو وروسته د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ. د لومړنیو نتیجو له مخې له کابل څخه د 33 کسانو له منځه یوولس یې پخواني وکیلان دي، خو نور یې نوي څیرې او تر ډېره ځوانان بریالي شوي دي. په ورته وخت کې د کوچیانو له حفظې هم چې لس څوکۍ لرلې په لومړنیو نتیجو کې تر ډېره نوي کسان بریالي پیژندل شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په نتیجو کې د ځنډ یو دلیل حق حقدار ته رسول ګڼي، خو په دغه ټول بهیر کې ستونزې هم نه ردوي. د دغه کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد د کابل او کوچیانو د حفظې د لومړنیو نتیجو د اعلان غونډې ته وویل:
موږ په دې باندې اعتراف کوو چې په پروسه کې به ستونزو شتون درلودل، اما کمیسیون خصوصا د کمیسیون رهبري په خپل وخت سره هغې ته رسیدګي کړې ده او لازم تصمیمونه نیولي دي تر څو د دغو ناورینونو او بحران مخه ونیول شي.
د پلازمینې کابل او 23 نور ولایتونو د ولسی جرګې انتخابات د میزان د میاشتې په 28 او 29 نیټه ترسره شول. د غزنی ولایت انتخابات بیا ټاکل شوي چې د جمهوری ریاست له انتخاباتو سره یو ځای د سرطان په میاشت کې ترسره شي، خو په دغه بهیر کې د ځنډ له پاسه ځنډ چې کمیسیون یې ننګه کوي په دې وروستیو کې تر ډېره له انتقادونو سره مخ و. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د یکشنبې په ورځ په یوه غونډه کې وویل: د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید په دې پوه شي چې په څو کارونو یې د خلکو د صبر کاسه نسکوره کړې ده. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم غلی پاتې نه شو، بلکې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې په تنزیه بڼه د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون انتقاد وکړ. د انتقادونو او ډیرو لوړو ژورو سره مخ د ولسی جرګې تیر انتخابات له شاوخوا درې کاله ځنډ وروسته ترسره شول، خو د لومړنیو نتیجو له اعلان سره لا هم وروستۍ نیټه نه ده معلومه چې نوي وکیلان به کله چارې سنبال کړي. په دې لړ کې د انتخاباتي شکایتونو کار لا پاتې چې د کاندیدانو وروستۍ برخلیک ټاکي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
پی یو سټوډیو
غرمنۍ خبری خبرونه. ل ازادي راډیو
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام د ازادۍ راډیوي مجله خپرېږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د یو شمیر ځوانانو وضعیت ته پام کړی چې د طالبانو په لیکو کې جګړه کوي او اوس مهال د افغان حکومت په زندانونو کې دي. له هغوی څخه یو مسلم دی چې 14 کلن دی او د کابل په بادام باغ زندان کې بندي دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې ځان وژونکی نه دی، خو طالبانو له ده غوښتي و چې د دوی په لیکو کې جګړه وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه مسلم له 40 ځوانو هلکانو څخه دی چې زنداني دي او افغان حکومت یې ملي امنیت ته تهدید ګڼي. د دې هلک یو لاس زیانمن شوی او د رواني فشارونو او لبیری چې له طالبانو لري خپل سر یې څو ځلې له دیواله وهلی دی. مسلم دا هم ویلي چې کورنۍ له ده ډیر بد راوړي او لیدو ته یې نه ورځي. په مقاله کې د بادام باغ زندان ستونزو ته هم پام شوی دی. په مقاله کې راغلی په هغه زندان کې چې د 120 کسانو لپاره جوړ شوی و، 513 زندانیان څه ډول اوسي. نیویورک تایمز د افغانستان د عدلیه وزیر عبدالبصیر انور له قوله لیکلی چې وایي نسی کولای ټول زندانیان په یو ځای کې وساتي، نو اړ دي چې په حملو او تروریستي پیښو تورن کسان له نورو جلا وساتي. ښاغلی انور دا هم ویلي چې که زندانیان له یو بل څخه لیرې ونه ساتل سي، شایي هغه کسان چې د غلاو په تور زنداني دي د نورو له لاسه یې ماغزه دومره ومینځل سي چې له زندانه له راوتلو وروسته شایي ځان وژونکي سي. واشنگتن پوسټ ورسپانه د افغانستان په پلازمینه کې د هوا ککړتیا ته کتلی او د مقالې په پیل کې لیکلی په جګړه ځپلي کابل کې سکاره او ټایرونه خلک تاوده ساتي، خوشار له دوده ډک سوی دی. د ورسپانه په وینا زهرجنی هوا کابل پر سر اخیستی او د دې شار اوسیدونکو په ژمي کې د تودېدو لپاره لسکرو لرګو موټرو د ټایرونو او حتی له کثافاتو استفاده کوي. ورسپانه د کابل د اوسیدونکو محمد شریف چې د ستوني او سرجو په ناروغۍ اخته دی له قوله لیکلی چې نسی کولای د کور تودولو لپاره برق او ګاز وکاروي، نو پر ځای لرګي پلاستیک او حتی د حیوانانو له وازګې استفاده کوي. د واشنگتن پوسټ په وینا افغانستان چې له اوږدمهاله بحران سره مخامخ دی په تیرو اتلسو کلونو کې تر ډیره پر امنیت او بیا رغونې پر پلانو تمرکز کړی دی او په نتیجه کې چاپیریال ساتنې ته ډیر کم پام کړی دی. د چاپیریال ساتنې د متخصصینو په وینا حکومت د چاپیریال ساتنې په برخه کې د تجهیزاتو له سخت کمښت سره مخامخ دی او نه دی توانېدلی په کابل کې د سکرو د مصرف او مضرو ګازونو مخه ونیسي. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي چې د نړیوال روغتیايي سازمان د امارو پر اساس هر کال په ټوله نړۍ کې د ککړې هوا له کبله 4.2 میلیون کسان مړه کیږي او تر 80,000 زیات یې په افغانستان کې دي. د افغانستان د روغتیا په برخه کې چارواکو ویلي چې تر اوسه دقیق امار نه لري چې په دې هیواد کې د هوا د ککړتیا له کبله تلفات تر کومه حده دي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. په هنر جاج کې پر بایسیکل کتاب ګرځون کې ځوان سره د کتاب درسونی په کمپاین غږیږو.
هغه کتابتون خپل درس لور منو سندري به کتابونه چې هدیه قل د ماده بایسیکل کتابتون څلور پنځه سو کتابونو صرفیت لري. نو ټول تقریبا
په فنکار برخه کې ل لیکوال سیډون کې او کرکتون کې ډاکټر محب وزیر سره د هغه په کارونو خبرې کو.
یو خو بجره ساده بجره کې ریاست نیمه د قیصر پردیو د روخان یوسف جی غند شاعران موجود ول. نو ما دا احساس
په زرپان کې به لند کیسه نامرد واوري.
نجلۍ تورې کړې ګردې وړې سترګې وانړولې. هلکو ویل زه ستا له تیر سره کار نه لرم خو هیڅ.
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کورنۍ دی و بل لیکوال او شاعر صدر خان احوال واوري.
لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم، هیڅ پتنګ موندلې نه دی له څراغ ژوندون هسې.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د یویشتم سرود دویمه برخه واوري.
لخر بوزه د میدان منسته ورکوس شه او زریات پډیر بیل د اسرا تاو کړ اندېخمن دی کک یوازې څنګه پریږدي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د جنوري شپږمه د افغان تاریخ پو او د کابل په هنتون په خواني استاد پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ د مړینې دویم تلینو. اروخاد کاکړ په انسانيت او افغانيت مين ملتپال شخص او د هيواد ستر مانوي پانګوه چې د تاریخ څېړنې او تاریخ لیکنې په برخه کې د پام وړ خدمتونه وکړل. تیرونی د نوموړي د تلین دن مانځني په پار د کاکړ تاریخ بنسټ هم پرانستل شو. پوهاند حسن کاکړ د لغمان ولایت د علیشان ولسوالۍ په دیوی کلی کې زیږیدلې او خپل لمړنۍ زده کړې په لغمان او کندهار کې کړې دي او بیا کابل ته راغې. دلته د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه د لسان سند ترلاسه کړ. په 1918 زیږدیز کال د افغانستان د حکومت په سکالرشپ د لندن پوهنتون ته ولاړ. اووه کاله یې د منځني ختیځ د اسلامي پیر او د اوسنۍ اروپا په تاریخ کې زده کړه وکړه. پوهان کاکړ په 1902 زیږدیز کال د نورو ځانګړو څیړنو لپاره د امریکې پرېسټن یونیورسيټي ته لاړ، او هلته د امیر عبدالرحمن خان په محل د افغانستان د حکومت او ټولنې په اړه څیړنه پیل کړه، چې بیا یې د همدې ګټور اثر لمخې د لندن له پوهنتون څخه د ډاکټرۍ یا پی ایچ ډی بریلی کام ترلاسه کړ. استاد کاکړ له افواهاتو، تیروتنو، بې بنسټه اساطیرو، عقدې لاسوهنو او ناسمو روایتو څخه د افغانستان د معاصر تاریخ په پاکونه او کرکونه کې له ډیرو څیړونکو مخکښو، چې راتلونکي تاریخ څیړونکي به یې هیڅکله د ستر ملي خدمتونه هیر نه کړي. په همدې پار موږ نننۍ راډیوي مجله د نومیالي تاریخ پوه او استاد پوهاند ډاکټر محمد حسن کاکړ روح ته ډالۍ کوو او په خبرونې پیل کوو. ادریس یوش هغه ځوان دی چې پر بایسیکل یې یو کوچنی او ګرځنده کتابتون جوړ کړی. د کلی په کلی ګرځي او هغه ځوانانو ته وړیا کتابونه ورکوي چې د کتاب مینوال دي خو لاسرسي ورته نه لري. یوش وایي چې غواړي له دې لارې د افغانستان ګوټ ګوټ ته کتابونه ورسوي چې ځوانان د کتابونو او د مطالعې له فرهنګ سره آشنا کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له هغه سره د هغه په دغه دروند خو ګټور کمپاین خبرې کوو.
هنر جاج
ډیره مننه سیاوش صاحب، شي خپل قیمتي وخت مو مخترک او پختنه مر سره کوم چې څنګه دا فکر درته پیدا شو چې کتابونه راوخلې او د لرو پروتو کلو ته لاړ شي؟
او ستاسو سلامونه ته ته د ازادي رو ټولو درنو اوریدونکو ته. فکر خو له ماشومتوب ما ته پیدا شوی. هغه وخت چې زه ماشومم تقریبا دوو کلو ماشوم، پلار می یار وخه د سات ننګیال زما مشر ورور ارش ننګیال ته د کلیزی په مبارکی کې کتابتون ډالی. هغه وخت کې ماته یو فکر پیدا شو. له هغه وروسته خپل نیستو ملګرو ته ما کتابونه ورکول، هغه کسانو ته چې ما ته ګران دی او له ما سره مینه کوي. بیا می هڅه وکوله چې لورو پرتی سیمو ته لاړ سمل ته محروم ماشومان ته کتابونه ویشم. هغه کله چې به ما کتابونه ورکول نو ډیر د خوشحالۍ احساس می کوم. یو عجیب توغیان او کیف دغه سچ ما کول خوند ډیر زیات راکاو. او بیا نو چې ما کتل افغان نسلونه، نوې نسل بلی کتابو سره ډیره زیات مینه او لیوالتیا خي او غواړي. نو بیا ما اقدام وکاو اوس نو په ټول افغانستان ګرځم، په ټول ولایت باندې افغان ماشومان ته کتابونه، کتابچې او قلمونه ویشم.
دا ډیر سخت کار دی او ډیر زیات دروند کارم دی. لیوی خو نامنی، لبل خو بیا په بایسیکل د کتابونو ګرځول، بیا لورو لورو سیمو ته تګ، دا نه یوازې دا چې ډیر زیات وخت اړتیا لري بلکې ډیر زیات فزیکی انرژي ته اړتیا لري. دا دومره دروند کار ته څنګه وګور کړه؟
زه فکر کوم استاد چې سخت ده په دې حالاتو کې په بایسکل باندې بیا هغه کتابتون خپل درسلور منوسن لري. به کتابونه هم چې حداقل د ما د بایسکل کتابتون سلور 1500 کتابونو صرفیت لري، نو ټول تقریبا لس منه وسن برابرېږي. سرکونه کلو بانډو ته تګ او راتګ هلته په بایسکل باندې خورا ډیر سخت کار ده. خو هغه انسان چې له خپل هیواد سره او له خپل خلکو سره وغه د لارې چې ما ټاکلې ډیره سیاته مینه ولري، زه فکر کوم چې بیا سرچفه کیږي او زه دغه ټولو سختیو سرګردانیو نه ډیر سیات خوند اخلم. نو سخته ده خو دغه سختیو نه زه خوند اخلم، مغه انرژي ور نه اخلم. هر ماشوم ته هر سوان سره چې زه خبرې کوم، کتابونه ورته ویشم، نو زه ور نه ډیر سیات خوند اخلم. زه فکر کوم چې سخت دی خو زه محاسبه کوم چې ځان ته راحت کوم.
یو مسله دا چې کله تا کار شروع کړ، دا یو لوی خدمت دی. لکه می سیمې دې شروع کړ، اول ته چې ته لومړی لاړې د څه ډول برخورد سره مخ شوې؟
استاد زه فکر کوم چې یو کار، یو هڅه، یو برنامه، یو خبرونه له صفر نه شروع کول بیت صفر نقطه نه پیل شي. ما شروع لغمان څخه وکوله، یو هغه انګیزه خدا و چې زه په لغمان کې پیدا سویم، په لغمان کې رالوی سویم، خوانسیم په لغمان کې لوستې، هغه کتابو او تعلیم او کتابچی او قلم سره زه په لغمان کې آشنا سویم. نو هڅه مې وکړه چې هغه کمې زده کړې ما په لغمان کې کړې، هغه کوم ښوونکو چې ما سره خوري کړې په خوانسی کې، هغه د خپل ښوونکو د خپلې سیمې هغه زحمتونه او کمې هڅې چې ما سره کړې وې هغه جبران کړم. نو فلحاسه ما وغوښتل چې شروع له لغمان څخه وکړم، هلته مې سرګونو ماشومانو سره خبرې وکړې، کتابونه مې وویشل، کتابچی او قلمونه.
ستا د کار دغه طرز څنګه دی؟ کومې سیمې ته ځي، هلته خلک څنګه خبرې چې کله هلته ځي کتابونه وړي، بیا خلک څنګه راځي، څه کوي تاسو؟
مخکې له دې چې زه لاړ سم یو ولایت ته لوړاندې پلان باندې کار کوم چې زه باید څنګه او چیرته لومړی لاړ سم او کوم ځینه شروع وکړم، له هغه وړاندې څه د راډیو له لارې، د رسنیو له لارې، د ټولنیزې رسنیو له لارې زه خلک خبرو. بیا ما سره خپل ټیم هلته یي چې نورې چارې هغوی تنظیم کړي. له هغې وروسته بیا نو د اطلاعات فرهنګ ریاست، د ولایت مقام، د سیمې یا د ولایت هغه فکري ځوانان، هغوی ټول لوړاندې مونږ خبرو. نو کله چې مونږ هلته ځو، هغوی لوړاندې خبرې، هغه ټاکلي ځای ته هغوی راسي، چې کله بیا مونږ ویني نو مونږ له هغوی څخه یوه پوښتنه کوو، ځکه د کتابونو غوښتونکي ډېر زیات او کتابونه له بده بخته چې مونږ دونه امکانات نه لرو چې د هرې طبقې لپاره، د هرې سیمې لپاره مونږ هماغونه کتابونه چاپ کړو، بیا ټولو خلکو ته مونږ کتابونه ورسولی شو. نو بیا مونږ ورته حداقل یوه پوښتنه ورنه کوو، کله چې زمونږ پوښتنه ته ثواب راکړه نو بیا مونږ په ډالۍ کې ورته یو کتاب، یو قلم او یو کتابچه ورکړو.
دغه مالی امکانات لکومه کوي، کتابونه لکومه کوي، کتابچې لکومه کوي؟
اکثره هغه ډېری مصارف هغه زه خپلې بودیجې نه کوم، هغه پیسې چې ما راټولې کړې یا هغه پیسې چې نور خلک په لباس او په میلو باندې له خپلو ملګرو سره مصرفي، هغه پیسې ما راټولې کړې، په هغه باندې زه کتابچې، قلمونه او کتابونه اخلم. دې تر څنګ د هیواد ځوان نسل، فکري او فرهنګي خلک، شاعران، لیکوالان چې زور سره پیژنم، خپل راته څنګ وهي، ورته زه څنګ هم تماس کیږو، لغوی نه دغوی چاپ شوي کتابونه یا د نورو ملګرو کتابونه چې دوی سره سته، هغه ما ته راسپاري، زه بیا هغه کتابونه، کتابچې، یا هم دغه سیملي تجاران، ځینې خدایي خدمتګاران سته چې په دغه برخه کې ځان مسؤول احساسوي، هغوی نسي کولی چې محرومو سیمو ته کتابونه ورسوي. خو زه یو پول په حیث، یو اړیکې په وسیله باندې کتابونه ما ته رسي، زه هغه کتابونه، کتابچې او قلمونه بیا په خپل سنګړي بایسکل باندې تر محرومو سیمو او محرومو خلکو ماشومانو رسوم.
په داسې دور کې چې هر ځوان په دې فکري چې پیسې څنګه وګټم، هر ځوان په دې فکري چې څنګه خو وظیفه ترلاسه کړم، په داسې دوران کې تر پورته کیږي او خدایي خدمتګاری کې، او دغه چاته کتاب ورسې چې هغه کتاب ته اړتیا لري خو وسینه لري یا امکانات نه لري چې کتاب ترلاسه کړي، څه فکر کوي دغه ستاسي دغه کار ځوانانو ته څه پیغام لري او ستاسي موخه ترې څه ده؟
زه فکر کوم چې د هر چا مینه، لکه څنګه چې د انسان سیره او فکر د ټول متفاوت دي، زه فکر کوم چې د انسانانو دغه ذوقونه او مینه او غوښتنې هم فرق کوي. زما مینه زما خلک دي، زما وطن ده، او پرته له شکه چې اوس وضعیت مونږ په یو ستر بحراني حالت یا د مونږ د هیواد اکثره خلک چې فیصدي ډېره زیاته ده، له تعلیم او کتاب نه ډېر زیات لرې پاتې شوي دي. نو زه انسان مسؤول احساسوم، هغه څه چې د یو ځوان په توګه باید، یو ځوان چې خلک وایي چې د یو ټولنې د ملا تیر حیثیت لري، خو دا زه فکر کوم چې دا ثابته ولم غواړي چې مونږ څنګه ځوانان استو باید کار وکړو. نو زه خپل اسلامي ملي وجبه کوشش کوم چې ادا کوم، او زه د خپل وظیفه او دند حسابو.
هغه سیمې چې نام نه دی او تورغلې کومه ستونزې سرخونه مخ شوه،
تر دی محاله نه بلکی چه هر سیمی ته زتلم د فکری سوانان او د ولسون او قومي مشران او اته د ماشومان ډیر توت هر کلی سره مخامخ سوایم. یعنی ما چې څومره فکر کو چی کېدای شي د خلکو غبرګون به سید دغه سیو حرکت بوړاند یا د ما پوړاند خو دا خلکو ثابته کړه چې دی د کتاب او قلم غوښتون کې دی او هغه څوک چې په ریښتینی ډول غواړي خپل ولس ته خپلو خلکو ته کار وکړي نو دوی تود هرکلی سره مخامخ کېږي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه له تجارانو له هغه خلکو چې هغوی وس لري یا هغه کسان چې هغوی کتابونه لري له هغوی دې غوښتنه څه ده او له هغه کسانو چې ته یې سیمې ته ورځي له هغوی دې غوښتنه څه ده؟
پرته له شګه چې هیواد خلک کار ته ضرورت لري او دغه سی یو هڅه چې بل چانه ده کړی او تاسو مخکې موږ چې بل سوګورته نه حاصل کی زه اوس دې ته آماده یم چې په ټول افغانستان باندې وګرځم ټول افغان نسلونو ته زه کتابچی قلمونه او کتابونه ورسوم. شروع ما کړی حرکت سپیشل دی د ټول نه غوښتنه کوم چې په دغه حرکت کې په دغه پروسه کې را سره برخه واخلي خپل ملي او انساني او اسلامي واجب تر سره کړي. افغان ځوانان ماشومان په ټوله کې نوې نسل دوی د تعلیم غوښتون کړي خو ولې سمینه ورته مساعد نه دم د ټول افغانانو ملي تجارانو د هر انسان د ټول افغانانو واجب او مسولیت دی چې دغه حرکت نه خپل ملاتړ او لمنګ سره په دغه بهیر کې مرسته وکړي.
ډیره مننه.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د بچا خان په هنتون د پښتونخوا مطالعاتي مرکز مشر لیکوال کرکتون کې او څېړونکو ډاکټر محیب وزیر وایي چې پښتو ادبیاتي په شوري توګه انتخاب کړي. نو موري وایي چې په ادب کې د کار کولو لوی حوصله ورته جرس ادبي جرګي ورکړي او دا مهال د پښتو ادبیاتو په څېړنه او کرکتنه بوخته. په فنکار برخه کې له ډاکټر محیب وزیر سره د هغه په کارونو غږیږو.
فنکار
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې قیمتي وخت مو مخترا ک پښتنه دا کوم چې په پښتني ټولنه کې خو اکثره کله چې څوک رازمان شي نو هغه وایي چې زه تجارت وکوم میډیکل وکوم یا ببل وکوم چې پیسې وګټي. تاسو څنګه د پښتو ژبې او ادب لار خپل کړه؟
ډیر مننه استاد سوهم چې موږ ته مدام کار کړه. یقینا هر سړی دا خواهش وی چې رازمان شي چې څو نسو پژوند کې صدا سے کارو کی کاغه دې پیسو ګټلو په مت کې وی کاغه ټولنیز حیثیت په والی سره کاغه شعر او ادب په میدان کې وی. نو زه فامیل طرف نه هم لږ د مجد د شعر او ادب طرف ته توجه وا خو موږ چې دا لسم ټولګي کوم زه نو په دغه وخت کې دا رحمت شاه سائل سندرې په خپل आवाज ریکارډبل او هغه به په مارکیټ کې مې خرڅېدلې مو ترونه چې کوم هغه د سره زو کلرل نو هغه به راوړل. نو د زه دا ویلې شم چې زه کا شعر او ادب ته او بیا په شعر او ادب کې هم د کمپاله دا سوچ او فکر ته کرا ګرځولې دا د رحمت شاه سیل هغه سندرو را ګرځولې چې دوی په خپل आवाज کې ریکارډ کولې او موږ به اوریدلې او دغه ځین پښتو ادب ته
کله چې په دې برخه کې کار شروع کړ هغه لاسنیوي دي چا وک چا سره روان شو په دې بلار کې څه دی اول ولیکل
دا سده چې لیکلو تر هغه ته خو ظاهر خبر دا کلیوالي چې کومه سندرې وي یا غزل پښتګیوم پکې نه و شعر ردیف قافیایم برابر نه و هغه سیزن مکمل خو زه بیا د کلی نه بیا ډېر په ماشومالي کې په مسافرت کې شوم او د معاش په مسلو کې کراچۍ ته ورسېدم. نو کراچۍ ته چې زه ورسېدم دا د دوه درې نوې خبره ده. نو په هغه ځای کې ماته د جرس ادبي جرګه په نوم یو تنظیم ول طاهر اپریدی په یو مشري کوله او ریاست تسلیم قیصر اپریدی روحانی سبزی دا ملګری ورسره. نو هغه پلیټ فارم ماته ترلاسه شو او هغه زداویم چې ما د چا لاس نیوه خو داسې نه دا کړې خو د جرس ادبي جرګې لاس نیوه مې کړې ده او په هغه کې ما بیا خپل فعالیتونه او روداد لیکنې او شعر و ادب داسې جنا او بیا ورته ورسره د مطالعې د یو ذوق را کې پیدا شو چې موږ د اردو ادبیات ډېر ولوستل او بیا اردو ادبیات کې خاص کر ترقی پسند ادب چې کوم وو او هندوستان او پاکستان کې د اردو درمخه هغه مې ډېر زیات ولوستل نو هغه د دې ملګرو د جرس ادبي جرګې د لسنی ویل لپاره.
ډاکټر صاحب د تعلیم په برخه کې راتووي په کومي کومي برخه کې مو زده کړې وکړي؟
زده کړې خو ما ته دولسمه پورې په خپل کلی کې کړي دي چې موږ بنیادی تور بنو سره ته اړوند یو او بیا ما څوارلسم جمعه د کراچۍ پوهنتون نه وکړو او ماسټري موږ ورته وایو شپاړسم دا مې د ګومل پوهنتون نه وکړو په پښتو ادبیاتو کې او ایم فل مې د علامه اقبال پوهنتون نه وکړو پښتو ادبیاتو کې او ډاکټرا یا ډاکټر پی ایچ ڈی د پېښور پوهنتون نه مې په ادبیاتو کې.
پرته له دې چې شعر او شاعري کوي شعر لیکي په نثر کې کار کوي یو څنګه
دا څه وشو چې زه چې جرس ادبي جرګې ته کله ولاړم نو په شروع کې خو ما شعر لیکم خو یو خو په جرس ادبي جرګه کې ریاست سنیم او د قیصر اپریدی او د روحاني سبزي غوندې شاعران موجود ول نو ما داسې احساس کړ چې ګنې زه په شعر کې داسې خاص یو نوې لار نشم پیدا کولای نو د هغه ځای نه ما بیا د نثر لیکنې ته دوام ورکړ او اول ما بیا تنقیدي لیکنې ډېرې کولې او ورسره مې نور داسې تخلیقي صنفونه لکه مثلا خاکه لیکل یا لنډ یو دوه لنډې کیسې لیکل او بیا مې پکې ناول لیکل ہوتا ته متوجه شوم یو مې ناول ولیکل او هغه د پاسه بیا چې زه ماس انفیل ته مې داخله واخیسته او هغه ځای نه بیا زما د تحقیق طرف ته ډېره مخه شوه چې نن زه داسې ګڼم چې که زه تنقید هم لیکم او د تحقیق تر اثر لاندې لیکم نو زه اوس لکه د تحقیق د یو ماده راکې ډېره زیاته.
ډاکټر صاحب تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ شوي دي او څومره نه چاپ پاتې؟
چاپ شوي کتابونه خو زما د داسې اوس ټول را یاد نه شي خو ما په خیال شپږ اووه کتابونه به مې خپل چاپ شوي وي او تالیفات مې بیا دا دي چې خو ما جرس مجله چې کومه وه هغې د مدیر په حیث ما هغه ما ډېره تالیف کړې ده او ورسره یوه بله د کلی په سطح مې یوه وړوکې مجله چلولی خیسور په نامه چې هغې ډېرې زیاتې ګڼې شایع شوي دي خو خپل تخلیقه چې کوم زما کتابونه دي زه چې هغه به نسې شپږو پورې
هغه ټول تحقیقات دي که تخلیقات هم کښته
یو ناول پکې تخلیقي دی او زیاتره پکې داسې تحقیقي بڼه
نو کله چې تاسو ویلې چې زه کراچۍ ته لاړم اول ته د هغه زید شاعرانو سره مخ شوې د غوې د نغه ډلې سره یو ځای شوې بیا ویل چې شعر او شاعري نو کوم لاغه ورسې بیا شعر او شاعري وکړه
نغه هغه د پسو بیا شعر شاعري بیا نه دکړه
بیا دې پرې خونه
بالکل.
ډاکټر صاحب راځو دې ته چې د تحقیق مسله ده په تحقیقي برخه کې دی په کومو برخو کې کار وکړه؟
تحقیقی برخه کې یو ما د ایم فل چې کومه تھیسیس دی هغه مې د پښتو کلاسیکی شاعرۍ کې انسان دوستی په موضوع کار وکړ. پی ایچ ڈی کې مې بیا د پښتو په نوې شاعرۍ کې سیاسي شعور په موضوع باندې کار وکړ او هغه نه پرته ما یو کتاب بل پروجیکټ د باچا خان په پوهنتون را کړی و په پښتو ناول و افسانه د یو لسم ستمبر اثراتو او بل مې یو دغه وکړو چې د پښتو پښتونستان تحریک او پښتو شاعري او یو مې بل کتاب د زمونږ د سیمې ډېر لوی شاعر دی عبدالرحیم مجذوب د هغه په اړه یو کتاب دی چې د مجذوب د شاعرۍ تنقیدی مطالعه
دا ټول چاپ شوی
دا ټول چاپ
شوی هغه څه چې اوس نه دي چاپ شوی څه دي د لاس
یو زه ما یو کې دغه کړی دی چې مترقی فکر چاغه ته منوم نه دی ورکړی خو یو شاعر سره تیار دی چې مترقی فکر پښتنو ته یا پښتو ادب ته لکه مې راغلی په دې اړه باندې ما سره سم مواد دي چې هغه نه دي چاپ او دویم شای چې د نړیوالو ادبی نظریاتو او تحریکونو مطالعه د دوه داس دي چې هغه ناچاپه پرته
ډیر مهمه. کیسه د خوند او پند لپاره هغه ادبی چوکاټ دی چې په شرقي ادبیاتو کې ل ډیره په خو مینوال لرل. ځینې فلکلوریک او شفاهي کیسې وي خو د ادبیاتو په پرمختګ سره یې لیکنې تومنه هم خپل کړې ده. نظر پانی په نننې پانه کې زموږ همکارا فرشته غنی لنډ کیسه نامر تراوروي.
زر پانه هلک د کړکې تر څنګ په چوکۍ ناستو. په ګوتو کې یو کلی و د موټر ښکارېده. اړوله را اړوله یې د مخامخ ناستې نجلۍ ته کتل. نجلۍ د تخت په څنډه ناسته وه. تر څنګ یې یوه ماشومه وه. نجلۍ مځکې ته کتل. په ګلداره ګیبي پرتو کې د ساده څاکداره کمیس لنډه لمن پرته وه. وړې پوزې سره یې میخاک ډول کوه. په غوږ کې یې اوږدې غوږولۍ ځړېدلې. صاف کړي ویښتان یې په اوږو هوار پراته وو. پیکه یې کیڼ خواته اړولی و. په غاړه کې یې نری ګلداره ټیکری پروت و. ښکلی ښکارېده. څه یې نه ویل، غلی ناسته وه. هلک سکوت مات کړ. زما نوم داود دی، اصلا د کابل یو، په امستردام کې اوسیږو. همالته اقتصاد وایم، وروستی کال مې دی. نجلۍ سترګې پورته کړې. هلک ته یې وکتل. دواړه سترګې په سترګو شول. نجلۍ بیرته سترګې ښکته کړې. هلک همداسې ورکتل. زیاته یې کړه، مخته له دې چې کورنۍ دې لفظ ورکړي، غواړم یو څه درته ووایم او یو څه درنه واورم. نجلۍ چوپه خوله ناسته وه. تر څنګ ماشومه یې له نانځکې سره غږېده. غلی غلی یې څه ورته ویل. نانځکه چوپ وه. هلک وویل، زه کال وړاندې کوژده شوی وم په مینتوب. دې سره هلک د سترګو لوری بدل کړ. تر څنګ کړکۍ ته یې کتل. په ښیښه خال خال څاڅکي پراته وو. باران ورو ورېده. نجلۍ سترګې پورته کړې. هلک بیا په خبرو راغی، خو زما کوژده ژر ماته شوه. د نجلۍ شونډې وخوازېدې. ویې پوښتل، ولې؟ هلک همداسې له کړکۍ بهر کتل. ویې ویل، نه پوهېږم، هیڅ پوه نه شوم چې څنګه او ولې. هر څه ډېر ژر ژر وشول، خو یوه خبره معلومه وه چې د کورنیو مو یو بل نه خوښېدل. فکري واټن ډېر و. هلک غلی شو. نجلۍ همداسې ورته کتل. هلک مخ را واړوه. زیاته یې کړه، دا زما تیر دی، راتلونکی خدای ته معلوم. کورنۍ مې غواړي واده وکړم. غوښتل مې ته پرې خبره اوسې. ته هم غواړې د خپل تیر په حق له څه راته ووایې؟ نجلۍ لنډ وویل، زه تیر نه لرم. هلک یې سترګو ته ځیر شو. نجلۍ تورې کړې ګردې وړې سترګې وانړولې. هلک وویل، زه ستا له تیر سره کار نه لرم، خو هیڅ کشمش بې چوبه که نه وي. زما لپاره واده اوس د کورنۍ رضا ده، خو که ستا په ژوند کې څوک وي، هغه خپل ژوند کړه. نجلۍ په ډاډه زړه وویل، د کورنۍ فیصله زما ژوند دی. د کوټې ور بیرته شو. په عمر پخه ښځه ښکاره شوه. خوشحاله ښکارېده. ماشومې له نانځکې سره ښځې ته ور منډه کړه. ښځې وویل، مینې زویه، راځئ ډوډۍ تیاره ده. هلک نجلۍ ته وکتل. نجلۍ مسکه شوه. هلک خوشحال. اوړی و. ښې هوا او د رخصتي ورځ د ښار ګڼه ګوڼه زیاته کړې وه. د داود او مینې له کوژدې 15 میاشتې تېرې وې. په چکر راوتي وو. نږدې راتلونکي کې یې واده وو. په دوکانو ګرځېدل. مینې ځان ته جامې کتلې. هر ځای نارنجي بیرغونه ځوړند وو. ډېرو نارنجي کمیسونه او خولۍ اغوستې وې. ځوانانو په مخونو د هېواد بیرغ نقش کړی و. د امستردام کافي ګانې د خلکو له شور او ځواک ډکې وې. ښار خوشحاله ښکارېده. نن ماښام هالنډ له برازیل سره مخ و په فوټبال کې. د مینې موبایل وشرنګېد. د سکول یې پسې ولټوه. ویې موند. غوږ یې پورته کړه. په هالنډ یې څه وویل. تلیفون بند شو. هلک وپوښتل، څوک و؟ مینې لنډ ځواب ورکړ، صدف. داود نور څه ونه پوښتل. په جشنی فضا او تودې هوا کې د ښار ګرځېدو خوند کاوه. مینه په یوه لوکس دوکان ننوته. څو جوړې جامې یې خوښې کړې. د دوکان یو اړخ ته د جامو ازمویلو خونه وه. مینې د سکول داود ته ورکړ. ورننوته. داود د باندې ودرېد. مینه په نویو جامو کې راووته. مخامخ په دیوالي عینکې ځان ته وکتل. ګرده تاو شوه. ویې ویل، داوده څنګه ښکارم؟ بیخی لکه ماکسیما. مینه په خندا شوه، بیا په خونه ننوته، بله جوړه یې واغوسته، بیرته راووته، دواړه لسونه یې په ملا کېښودل، چنګه ودرېده ویې پوښتل، او دې کې څنګه؟ لکه مینه. دواړه په خندا شول. مینې څو جوړې جامې واخیستې، له دوکانه راووتل، بیا زنګ راغی. مینې غوږې واخیسته، په نه او هو یې ځواب ورکړ. موبایل بند شو. داود وپوښتل څوک و؟ مینې ونه اورېدل، موبایل سره بوخته وه. پیغام راغی، و یې لوست. داود بیا وپوښتل څوک و؟ مینه داود ته مخامخ ودرېده، د پوزې څوکې یې ورته په دوو ګوتو ونیوه، وی خوروله. په مینه یې وویل، تا ته خو ما ویلي و چې زما په دریو شیانو به کار نه لري، ستا لکه چې هیر دي. خیر، بیا یې درته وایم. یو موبایل، بل د بانک کارت، او دریام جامې. دواړو وخندل، روان شول. نور زیات ستړي وو او وږي. په مکډونالډ ننوتل. مینه یو میز ته کېناسته. داود په کتار کې ودرېد. نوبت راورسېد، ډوډۍ یې راواخیسته. مینه خپل موبایل سره بوخته وه. داود د ډوډۍ پتنوس په میز کېښود. مینې ته یې وکتل، هغې پرته له ځنډه وویل، مور ته مې پیغام ولیکه، له ناوخته کېدو مې خبره کړه. داود په ویړه خوله وویل، ډېر ښه دې وکړل. داود کېناست، ژر ژر یې ډوډۍ له کاغذونو راوویسته، مینې ته یې وړاندې کړه. وی ویل، زه خو ډیر وږی یم. مینې کولا پورته کړه، وی ویل، او زه ډیره تږې. دواړه په خندا شول. په خوړو یې پیل وکړ. مینه ورخطا ښکارېده، د تلو تلوار یې و. مخته له دې چې له خوړنځي ووځي، تشناب ته لاړه. داود د مینې دسکول او خلطې راټولې کړې. دسکول کې موبایل وشرنګېد. داود لاس ور نه وړ. شیبه وروسته پیغام راغی. شیطان ورته وویل چې وی ګوره، زړه رضا ور نه کړه. شیطان زور شو. داود موبایل را واخیست، پیغام یې ولوست. په هالنډي لیکل شوی و، ګرانې، لا تر اوسه له هغه نامرد سره یې انتظار دیم.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د کاله شاعر صدر خان خټک د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
زرپانا
صدر خان. صدر خان د خوشحال خان زوی او د پښتو ژبې یو بل ځلانده ستوری دی چې په خپل خوشحال خان د میړانې توره په 1091 کې په یو قصیده کې ستایل ده. دی وایي، صدر خان لا چیرې جنگ لیدلی نه وو، صدر خان لا چیرې جنگ لیدلی نه وو، په دا جنگ نه زه سر کړه په حسام. صدر خان د اشعارو یو بشپړ دیوان لري چې د لومړي ځل لپاره پادری هیوس په کلیدي افغاني کې خوښونی ورزنه وکړي. هیوس په دې خیال دی وایي چې د خوشحال خان په ادبي مکتب کې له هجری او عبدالقادر نه وروسته محترم مقام لري. صدر خان په 1091 هجری کې په اکوړه کې زیږیدلی دی او د خوشحال خان د کورنۍ تر سیوري لاندې ښوونه او روزنه اخیستې ده. صدر خان له خوږو اشعارو پر دیوان چې هر ډول مضامین لري، په داستان لیکنه کې هم د داستان لیکونکو شاعرانو په لومړي قطار کې ځای لري. صدر خان په خپلو اشعارو کې سربیره د ژوند پر نورو مسایلو باندې د عشق او مینې دنیا سره ډیره علاقه ښودلې ده او د نړۍ ټول دفترونه او علمونه یې د مینې له یوه سبقه قربانوي. د صدر خان د اشعارو نه داسې جوتیږي چې هغه په ادبي ذوق سربیره په کلام کې د خپلې کورنۍ په څیر ساده والی او نوی خیال او نوی موضوع په خوږه ژبه پښتو بیانوي او د ادبي تصویر په فن کې د خپل پلار په پیروي یو جادوګر هنرمند شاعر دی. صدر خان د کلاسیک دورې د دویمې برخې د خصوصیاتو په لرلو سره د مشاعرې په فن کې چې بنسټ یې خوشحال خان خټک کې ښیو، له عبدالقادر خان نه که غښتلی نه وي نو کمزوری هم نه دی. خو ګوردونکو، دا هم د صدر خان له اشعارو یوه نمونه چې د عبدالقادر خان د یوه غزل په لیکه او زواب کې ویلی دی.
لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بلتون هسي لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بلتون هسي مشورت د جدایي په اور کې بل یو لړمون هسي خط په مخته خایسته و د قضا نخې همداسې خط په مخته خایسته و د قضا نخې همداسې هر کمال زوال پذیر دی د دې خط ته مضمون هسي لکه زده ده ستا د سترګو د جهان په مخ دلبره لکه زده ده ستا د سترګو د جهان په مخ دلبره نه دی هسي چالیدلی چنون هسي افسون هسي لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم هیڅ پتنګ موندلی نه دی له څراغه ژوندون هسي پرون سور په امبالی تنن په کټ ته جنازې زی پرون سور په امبالی تنن په کټ ته جنازې زی دا دنیا د دا یدو ته چنن هسي پرون هسي لکه موج په بلتانه کې زما زړه وهي لسترګو لکه موج په بلتانه کې زما زړه وهي لسترګو په دا موج کله بهي کې جیهون هسي سیحون هسي ستا زواب عبدالقادر په دا رنگ صدر خوشحال کړ ستا زواب عبدالقادر په دا رنگ صدر خوشحال کړ څو بی خانه زه ویل کړم بل بنکه پښتون هسي مشورید د جدایی په اور کې بل یو لړمون هسي لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بلتون هسي
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې کاک د جګړې میدان ته راغلی او په خپل ګرز یې ګڼ فیلان ځمکې ته راګزار کړل. د پارتیانو مشر اردوان حیران دی چې کاک له کومه راغی او د کاک په لیدو یې کوښښ شروع کړ چې د ساکانو مشره زرینه پیدا کړي او ژوندی ونیسي. دا چې د یویشتم سرود په وروستۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو. ریشمین خیال شپ ورسته حس کې پرخه ځخلان دي څو سپاره پر آس رخ کته شول ډګر ده یو نقاب پر مخ چټک سپورې تر مخو د سا کیټه بر مشران هم ور پسې ول نقاب پوخه لکه چټکې داسې تیز دی مخامخ د اردوان پلوري ولاړل اردوان نیزه پلاس توره تر ملا دی د خپل پیل په کجاوه کې نیغ ولاړ دی کک لا ګرز تاو کړي له سره پیل گزار کړي یو ناڅاپه یې ور پام شو اردوان ته مخامخ ورته سپاره ساکان ښکاره شول نقاب پوخه سپورې ولید چالاکه اوگزریات تی پا بیل لاس اوچت کرد تو ورزه ده ملیکی ملگرتیا وکڑا ما یوازی لپیلان و سر پریگ ده اردوان پا ملیکی پس روان ده لخکر بوزه ده میدان منست ورکوز شا اوگزریات پدیر بیل آس راتاو کرد اندیخمن ده کک یوازی چنگ پریگ دی داده چنگ آزموینه کرا گیر کرم خدای تا تم اسپارل پهلوان کک وگزریا سلخکر روان چستو چالاک کر مخامخ ده اردوان پلوری ولارل نقاپو خسپور پر سپین آس مخامخ شو اردوان نیزه گزار کر ده سپور خواتا ده سپور دال ده اردوان نیزه کگه کر وگزریا سلکسی لا و پیرا روان ده دولخکر سر او سغار غری شون توری پورت شوی نیزه شن په هوا شوی د آسونو ششنهار د پلیو شور دی په دا منس که اردوان پر پیل خرام کری لکه مچ د غر پر سر دا سخاری گی نقاپوخ سپورت حیران دی چه دا چوک دی چه چالاک از روار دی چوم را تیز دی د جگری په هنرونو خپویی گی چو پارتی سپاره پری باسل آسا اردوان دی کگده خواد ورتلل غاری نیت داده چه زرین را پیدا غاری ونی سی جونده خکل زرین ده هرمند ها ساتندو یه حق سپین خودی سپور
پر مخ نقاب او څو یارانو د کېګدی خواته د دلار نیولې اردوان له غصې مار غوندې تاویږي. ښه اوږده شیبه جګړه د دې ټولی وه د پاچا لارې تړلې وه کېګدی ته. هاخوا لرې کک لا جنګ کړي د پیلانو د زخمي پیلانو شور دښته کې خپور دی. د کک ډیر اندېښنه ده ملکې ته، زرینه ترې ورکه شوې په جګړه کې. خدایا څه شو زما د ژوند وروستنۍ هیله؟ زه د دې په غږ جګړې ته یم راغلی، زه د دې ښایست بیا ژوند ته یم راوستی. خدایا وی ساتي ته یې ساتن دوی شي. بې زرینې ژوند تیاره دی، بې معنا دی. بې زرینې ژوند قیامت په دې دنیا.
هر یو پښتون دی او قربانی گم